السلام علیکم د آزادۍ رادیو دې خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پنځیر کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و، کرزای او عینالله نومېدل. د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه وموندل شول. د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یوم کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د څوارلس سوه یوم مالی کال بودیجه دوه سوه یو دیرش میلیارد افغانۍ ده چې دوه سوه درې میلیارده یې عادي او اووه ویشت اشاریه نهه میلیارده یې پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه کچه څلور سوه درې اویا میلیارده افغانۍ وه چې درې سوه یو دیرش میلیارده یې عادي او یو سلو یو شپېته میلیارده یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خدای وایي هیڅوک اټکل نشي کولای چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له څلېرویشتمې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له شپږ میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ د څه د پاسه 1500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو.
د سکور زمينه نه برابر اره د ټول خل ټول ځوانان چې دي، یا د غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې.
په یو بل راپور کې به ووري چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سما پر د سپما پر اهمیت خبرې کوو.
ما درآمد درلودی، خو څومره سړتیا او دومره سپما ونه کړله، وروسته بیا ملګرو ته اړسوم.
تاندې څانګې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبرېږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل هغه عسکري نیولې دي چې دا غونډه ګډوډه کړې وه. لبلې خو د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وایي طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړ شوی وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شو. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله لدی ډول برخلیک سره مخ شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوی دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه، یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې خی بولی وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خه همغږي ولري.
عموما کارا صورت میگیره
زماله اند په ټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کیږي د اسلامي امارات د منځنوي ادارو او لوړپوړو مدیریتونو ترمنځ همغږي نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انګار ای مسله.
دا په خداسه مال کې چې تیرونه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع یو شمیر دینی عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې اشتوي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدی خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پوري شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینالله نومېدل، او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتیدلي وو چې مړی یې نن شنبه موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی داد محمد بطار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوی دي. بطار وایي دوی دا هلکان له مولوی ورا سره غرته تښتیدلی وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دوی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دی وژلي او هدف دوی نه و خو د جګړې په وخت کې وژل شوی دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له بری دروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتیدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشټوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
دیو پامل خلکو باندې بندیز لګیدل چې وی هم نشي کولای چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وسکي هلته کېږي. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادۍ رادیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخاوني ولا چې، او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. دا خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی و. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پرختیای بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 4.3 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د ورستۍ بودیجه اندازه د اوسنۍ بودیجه تقریبا دوه چنده، یعنی 4.3 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پرختیایي بودیجه و. هغه مهال د دولت د بودیجه زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
سموک غاغله آزادی رادیو اوري. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پریکړو د له سره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمنه شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلی په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیواله ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې اونجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې اونجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراری ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خوځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر پانه کتلای شي. د شپه زه ګورم چې د ازادۍ راډیو پر کور پانه یا لمړی پانه کوم اناوین ښکاری د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوی دی. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پاره ولیدي. طالبانو په کابل کې د شیعه عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیعه عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورستر بلمو اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com او azadiradio.org. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
دا پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو او ځوانان وایي یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکو بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
د سکار زمينه نه برابر اره د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موټوي بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چیو برې دغه زمينه برابروي. په کلی وطن کې سار دی ودا کا دی نه دی غالې پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنی ځچاري نه دي تر سره شوی او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوی دي. د جان خیل اوسیدونکو دا دی وایي وچکالۍ هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوی.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه تړیر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شین نه درسته ده دل ته بده سه هغه جنگ وو هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه چې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي مانی چې د بیکاری ستونزې شته، خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لپاره خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق بد احمدزی ویل د سړکونو چګډمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیتون کړي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په مؤسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سیسی دغه به یو خنه وخت وي او ترڅنګ به خلک د بیکاری نه هم خلاص او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو ته تر سو پري سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخسي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او پوس وخت د وچکالۍ له کبله زپل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو په سوشيبو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو قربوي خو ورزو یو نړیواله موضوع ته. جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکرایني کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسي پر اوکراین يرغل کړی د هیواد ملیونونه وګړي نورو اروپאי هیوادونو ته کډوال شوی دي. صفی الله ستانګزای په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکرایني کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوې ده. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې يرغل تازه او جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه ورولله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه اولکه اوکراینی کډوال جرمنی ته تللی او هلته د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین يرغل وروړ. لدی نیټه راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې تر شپږو میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډوي اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او ترغه وراخوا جرمني کې مشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د دریدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه دی برخې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه می ومنه. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پریکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي یې هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیارلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بحران ان شاء الله ووسی اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خزي او د دې لپاره زموږ مجمنتیا موجوده ده او پلان هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حراره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، اته کوله، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول، د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي، ځکه چې موږ خلک یو لسې دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پرېکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه، دا موږ ژبه پکړ دو، خبره هم پکړې دو، د منطقې ته مو در سوالۍ دی، دا دی موږ خپل توحید دی، ژبه مو در اقام دو، دا په سلام یک په سولخه وکړه، په شریعت مو د کړي سولخه داسلو لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دانې موږ معافی کیو سره جوړ یو خبره مو کړې دو. کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي، جریمه به تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي ملا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داسې وشوه چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نوي
د ماما کبابم نوی، د تر کبابم نوی، د برخه ورول دابم نوی، خواړه او بدابم نوی، نور ناور ریواجونه دابه هم نوی، سرزر او سپینزر دابه هم نوی. دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور لک افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا لمسی د څلور لک افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات پلورنځیو او سشمیر 500 ترکټیټ شوی دی. لبلې خوا د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو تر رسیده شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله له 350 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سوریزی به وی چې د ډیر کار لامل به آند سرګرول ته نوزګاری ده، خو وس لزیاتی وزګارتیا ستړی شوی دی.
زبوک بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاو، خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو، خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم وای.
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکان خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د خه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او وس جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچا 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 4 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وایي داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وسړی حلالیږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي دی وری له تنه جدا کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په تونخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څورلس کلن و او یو کرزای او بل عینالله نومېدل د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړی کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ وه چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د 14 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. او ورستای خبر د اوکراین د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي خو دا اټکل د په وینا هیڅوک نشي کولی تی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولودیمیر زلنسکی په وینا چې تیره شپه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کولې یادونه وکړه چې د دې جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکل یې وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24 راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو څانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړی و.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او څانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه څانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د قرباغ کې تعداد یې اسانو مو ډېر ستانې دي او سپاره الحمدلله بیخي ډېر دي. ډېر خوشحاله یو نن د موږ کوم ملګري سو رالو لوبه مو وکړه او ډېره ښایسته او ډېره په زړه پورې الحمدلله.
نوموړی وایي اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسېدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې د څانګې لوبه یوه پخوانۍ او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سوونو پیړیو ته رسېږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شلګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په شپږو بجو پیلېږي اورېدلای شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfirl.org.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د مازیګر په شپږو بجو د ازادۍ رادیو د مازیګرنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره به بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس د ازادۍ رادیو د ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبرېږي.
The Lobo, Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالي تیر کړی وي. د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړي دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دي.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي دي چې د روانې مې میاشتې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې د تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیگ په چاچونې نن تر سره سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د پچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سو. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکو ونی د شنبه په ورځ د یو لس ټیمونو ترمنځ د 15 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې سول، سنای، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیزه پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشان ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 14مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل سوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ورنین چې د لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډیره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ورنین زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوی ده چې د اوکرين د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاتلند لوبډله سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکو لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې لویل سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکرين د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیره اونۍ دغه هیواد له لوبډلو څخه در وست لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون په یو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ او آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دمګړی د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلیدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکتګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوب شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډ جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډ جوړونکې جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکې ده. د په لسو لوبو کې 538 منډې کړې دي. د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي په لسو لوبو کې 451 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکې بلل کېږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبېږي په لسو لوبو کې 378 منډې کړې او دریم مخکښ توپهونکی ده. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچونکو چال په لسو سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا په لسو لوبو کې 13 او ګیکسو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه په لسو لوبو کې 19 وکټو په اخیستو دریم مخکښ تو اچونکی بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو وریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي د هغوی ایکسپیرینس د هغوی لوبیزې تجربې د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي تعلقات هم کمزوري دي ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي تعلقات یې ښه وي نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته ده بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رایه وکړي او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی دغه سی نبی نور یانګستر زمونږ فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره د دیونې د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پات رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بدل اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګ درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغو ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده.
ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ژوند او خې اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی سي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته یې مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو چې په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شیرین سی گلے ربندی واچا پغلا بند